شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد ځدران مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د حکومت د استازو او طالبانو له غونډې خبرو. دا خبرې په سعودي عربستان کې شوې دي. بل لور ته د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی نن په اسلام آباد کې د سولې په اړه غونډه لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د سولې علي شورا یو هیئت له پاکستاني لوري سره خبري پیل کړي. د افغانستان اجرائیه رئیس وای زلمی خلیلزاد کولی سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې موثر رول ولوبوي. د سلواکیا دولتي څارنوالانو درې کسان د یو خبریال په قصدي وژنه تورن کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا یو هیئت له پاکستاني دینی عالمانو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دې هیئت مشري کوي. د سولې عالي شورا یو وغړی محمد امین وقاد نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان هیئت به د جګړې د پای ته رسیدو پر موضوعاتو ټینګار وکړي. ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان ته د افغان دینی عالمانو او د سولې عالي شورا د غړو دغه سفر د افغانستان د جګړې په اړه د ګډ دریز درمسته کېدو په هدف سوی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وای زلمی خلیلزاد کولی سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې موثر رول ولوبوي. ښاغلی خلیلزاد په دورسوي کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په نیویارک کې د امریکا ژغ له آشنا رادیو سره د خپلې ځانګړې مرکې په یوه برخه کې وویل.
شاخره خلیلزاد به هغو معلومات پر اساس چې د افغانستان او سیمی په اړه لري او د هغه صلاحیت پر اساس چې د امریکا د ادارې لخوا ورکړی شوی کولی شي په دې برخه کې نور وضاحت ایجاد کړي او هڅې یې نتیجې ته ورسیږي.
شغلی عبدالله ویل چې نیویارک ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو او زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. بلخوا ځینو پاکستانی رسنوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د کتنې راپور ورکړی دی. د دغو رسنیو په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې کتنه کې چې د پنځمې پر سبي ویلي چې د پاکستان ثبات په مستقیم ډول د افغانستان له سولې سره ارتباط لري. خلیلزاد او قریشی موافقه کړی چې د افغانستان د سولې په برخه کې به په ګډه کار کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي په وړاندې قانوني چلند کیږي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول چې د تلیا میزان تر 15مې دوام کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي زبیح الله سادات وویل
کاندیدانو څخه هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکاناتو څخه استفاده ونه کړي. که چېرته دغه موضوعات رابرسېره شي نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي. رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو نه استفاده وکړي دوی به له دندو څخه لرې کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي.
د ولسی جرګې د 2940 څوکیو لپاره د 4300 په ګډون 2500 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي. دغه انتخابات د تلیا میزان پر 23مه کېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی. د ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هڅه وکړه خو نړیوالې ټولنې یې زیاتې غوښتنې له پامه وغورځولې. ښاغلی روحانی له نیویارک څخه ایران ته تر ستنېدو وروسته د تهران په هوایي ډګر کې پرون خبریالانو ته وویل
ترامپ در این جلسه تنها ماند. در واقع
ترامپ په حقیقت کې په دې جلسه کې یوازې پاتې شو. د امریکا لپاره یو نوی انزوا و.
ولسمشر ترامپ عمومي اسمبلی کې په خپل وینا کې ایران د یو فاسد دیکتاتور نظام په توګه وغنده چې رهبران یې په ټول منځني ختیځ کې د ګروالیو وژنو او ویجاړیو تخم کری. ترامپ له ټولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران د حکومت پر ضد د بندیزونو په لګولو کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره یو ځای شي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې ترامپ د چهارشنبې په ورځ د اسمبلی د غرض د امنیت شورا له مخالفت سره مخامخ شوی. د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم هغه تور بی اهمیت وباله چې ویلي دي ایران د اټومي وسلو پټه زیرمه لري. بنیامین نتانیاهو دا خبره پروند ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړه چې ایرانی چارواکو دا وینا رد کړې ده. نتانیاهو د ایران د پلازمینه تهران یو عکس هم وښود چې د د په خبره د اټومي وسلو اړوندو موادو په تاثیر مپه کې ښکاری. هغه ایران ته په خطاب کې وویل
اسرائیل به د ایران د تهاجم پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره هر لازمي اقدام کوي. موږ به په سوریه کې ستاسو پر ضد اقداماتو ته ادامه ورکړو، په لبنان او عراق کې هم ستاسو پر ضد عمل کوو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي چې د نتنیاهو تورونه د دې ارزښت نه لري چې خبري ورباندې وسي. د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک وایي پاکستان بلوچستان ولایت کې د پاکستان سرحد ته نږدې څلور افراطي وسله وال وژلي. دغه ځواک په هغه اعلامیه کې چې نن د ایران دولتي رسنۍ خبره کړې ویلي چې ایراني ځواکونو څلور تروریستان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. اعلامیه زیاتوي د یوې تروریستي ډلې پاتې نور غړي ګاونډي هیواد ته تښتېدلي دي. سپای پازران انقلاب ځواک په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه تروریستي ډله د نړۍ په یوه متکبر ځواک پورې تړلې ده. ایراني چارواکي زیات وخت دغه اصطلاح د امریکا متحده ایالاتونو او د هغې متحدانو ته کاروي او د سلواکیا دولتي څارنوالانو درې کسان د یوه تحقیقاتي خبریال په قصدي وژنه تورن کړل. یان کوتسیاک او کوژده سوي ملګري یې په فبروري میاشت کې وژل سوي وه. د سلواکیا د حکومت یوې ویاندې نن وویل چې دغه درې کسان په یوه کور کې پرون د چاپې وهلو پر مهال نیول سوي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. طالبان وای د افغانستان حکومت د دوی یو شمیر بندیان خوشی کړی او د ځینو نورو د خوشی کېدو ژمنه ورسره کړې. د دې خبرو جزئیات په خبرونه کې در سره شریکو. بیا به واوري چې د سولې په ارتباط د افغانستان د سولې د عالی شورا او دینی عالمانو یو پلاوی نن اسلام آباد ته تللی.
اوسنی حکومت چې د پاکستان کې دی د هغوی تر جهات هم په افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې لازم همکاري کول دي.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتي کمپاین د پیلېدو په اړه به هم واوري. د نورستان د کلګوش بند سروې شوې د دغه ولایت والی وایي
دا د کلګوش برېښنا بند چې کوم جوړیږي او یوازې د برق دپاره نه بلکې د لغمان ولایت مربوطاتو کې ډېر لوی دشتونه به په دې باندې آبادیږي.
د سالنګ د لارې مسافر او موټر چلوونکي د ژمنې په درشل کې اندېښمن دي.
حکومت نه زمونږ دا خواهش ده چې دا لاره زر تر زره جوړه کړي او دینه بعد واوره را روانه ده، واوره کې بیا کار نه کیږي.
رویټرز اژانس د طالبانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او حکومتي پلاوی ترې غوښتي دي چې روان انتخابات ګډوډ نه کړي. طالبانو ویلي دي چې په ورته وخت کې حکومتي پلاوی له دوی سره ژمنه کړې ده چې یو شمېر زندانیان به یې خوشي کړي. په سعودي عربستان کې د دې غونډې جزئیات ته عصمت څاروان په راپور کې.
د رویټرز خبری آژانس د درو طالب مشرانو په قول ویلي چې د دې ډلې استازو روانه ونې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کتلي او د ولسي جرګې تر انتخاباتو وړاندې پر امنیت او د محدود شمیر بندیانو د خلاصون پر موضوعاتو خبرې سره کړې دي. دا کتنه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لږه موده پاتې ده. د افغانستان د حکومت لپاره دا ډېره مهمه ده چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات په آرام او امن فضا کبوشي. د رویټرز خبری آژانس تر راپور لمخې یو طالب مشر وویل چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کوي. افغان پلاوی زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشي کوي. د زیاته کړه ځینې بندیان چې تورونه کوچني وو خوشي شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشي کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو په درو ډلو ویشلې دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویندوی زبیب الله مجاهد هم په دې باب څه نه دي ویلي. رویټرز وایي طالبانو چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی افغان حکومت نامشروع او د بهرنیو لاسپوڅې بولي تل ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره خبرو ته تیار دي. خو طالبانو او د افغانستان د حکومت پلاو په ځلونو له یو بل سره غیر رسمي خبرې کړې دي. د طالبانو استازو د نوم د نه ښودلو په شرط وویل په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت او طالب استازو کتنه وروسته لدې کیږي چې له امریکایانو سره د طالبانو بل کتنه په دې خاطر لغوه شوه چې د یو درې میاشتنی اوربند پر سر چې امریکا یې غوښتنه کړې وه موافقه ونه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبي او منځنۍ اسیا مرستیالي الیس ویلس په مشي امریکایي پلاوي په جولای میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي خبري کړې وې. په قطر کې د طالبانو یو مشر وویل، زموږ ځینې مشران د افغانستان له حکومت سره د خبرو پلویتوب نه کوي، ځکه چې تر اوسه پورې موږ دوی ګوډاګیان ګڼو او ورسره لیدو مو انکار کاوه، خو له امریکایانو سره زموږ په وړاندیز غونډه د ځینو ځانګړو عواملو له کبله ونه شوه. دوی وویل امریکایي استازو زموږ څخه د اوربند غوښتنه کوله چې زموږ مشرتابه ورسره موافقه نشوای کولی، نو په نتیجه کې رسمي خبرې ونه شوې، خو غیر رسمي تماسونه نیول شوي دي. د طالبانو یو مشر رویټرز خبري اژانس ته ویلي، د خبرو لپاره زموږ موافقه یوازې د دې لپاره وه چې د بندیانو پر تبادلې خبرې وکړو او زموږ مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي. طالبان له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوي چې د دوی مشران دې د ملګرو ملت تو لا تور لسته ویستل شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وای، له سعودي عربستان څخه تیر ځل هم د انتخاباتو پر مهال د همکارۍ غوښتنه شوې وه، او دا هم په پام کې و چې له طالبانو سره یو شمېر بندیان د افغانستان حکومت تبادله کړي. خو د رویټرز اژانس په استناد په سعودي عربستان کې د روانې اونۍ د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخص ترمی مذاکراتی که دیو باره شده باشه.
حاجی دین محمد وای په مشخص ډول د دغه خبرو په اړه معلومات نه لرم، کیدای شي چې د سولې د عالی شورا ویان په دې باره کې خبري وکړي، لیکن د زندانیانو مسله تر هغه ځایه چې زه خبر یم تر اختر مخکې هم و. د لوی اختر مخکې دا پروګرام چې زندانیان تبادله شي خو بیا څه ستونزې رامنځته شوې او دا قضیه پاتې شوه، نو اوس به هم شاید دا پروګرام وي او ممکن تبادله داسې وي چې له دواړو لوریو بندیان تبادله شي او دا د انتخاباتو مربوط مسأله نه ده. بل لور ته د افغانستان د سولې د عالي شورا او دیني عالمانو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د ګډ دریځ د رامنځته کېدو په هدف له پاکستاني علماو سره د خبرو په هدف اسلام آباد ته تللی او نن به په اسلام آباد کې له پاکستاني علماو سره وګوري. له کابل محمد حدیث پردیس راپور لري.
د سولې علي شورا هیله لري چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپلو سیاستونو کې بدلون راوړي او دا ځل د افغان سولې په اړه له پاکستاني علماو سره د افغان پلاوي کتنه مثبته نتیجه ورکړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې علي شورا د مرستیاله تور رحمان سلیم په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی او تمه ده چې نن به له پاکستاني علماو سره وګوري. د ښاغلي وقات په خبره افغان پلاوی به په دغه کتنه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او همداراز د جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي.
مشخص دی چې افغانستان کې د جنگ دوام د هیچا په ګټه نه دی. د جنگ په نتیجه کې دا مصدره پای نه لري او د جنگ ناخوالې دواړه ملکونه متاثر کوي. راځئ چې په ګډه باندې د جنگ ته د پای ټکی کېږدو، د سولې مذاکرات پیل کړو، د افغانستان د علماو سره همنظري شي او په اوسني حکومت چې د پاکستان کې دی د هغوی ترجیحات هم په افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې
د ښاغلي وقات په خبره نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درکړي وي چې له تروریزم څخه ملاتړ د حل لاره نه ده، اوس د سولې د خبرو په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. یو شمېر پاکستاني رسنیو هم ویلي چې پاکستان ته د افغان دینی عالمانو سفر د افغان جګړې په اړه د ګډ دریځ د رامنځته کېدو په هدف کېږي چې هوکړه یې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې شوې وه. تر دې وړاندې هم دینی عالمانو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته دو په هدف ناستی کړی دی. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یادو ناستو کومه ګټه نه ده ورکړي او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال چې د حزب اسلامي له لورې رابلل شوې وه، د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو پر یووالي او بسیج کېدو ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو یووالی مهم وباله.
د علماء وحدت او یواله د وی درنې شورا جوړول، همدا شورا د ټولو مهمو ملي مسایلو په اړه د تصمیم او پریکړو په درون محور بدلول. زه پښه پر باور لرم چې علما کولای شي په خپل یووالي او وحدت سره همدا ستر او لوړ مقام او منزلت ترلاسه کړي.
دینی عالم محمد عارف ملکیار بیا وایي حکومتونه باید علماو ته په احترام په مهمو مسایلو کې د دوی له اغېز څخه استفاده وکړي او په کار ده چې په ټولو پروسو کې د دوی حضور نمایشین نه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې د آسیا د کرکټ جاملو به عالم درکو چې فائنل د هند او بنگلاديش ترمنځ روان دی. خوس د افغانستان انتخابات، د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیالي نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې کمپاین ښه پیل شوی او د دې بهیر په اړه خوشبیني یې زیاته کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د کمپاینونو پر مهال د ولسي جرګې د کاندیدانو امنیت خوندي کړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زوی په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د 209 چوکیو لپاره 2015 کسان کاندید دي چې 400 تنه یې ښځې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي وسیمې بادغیسی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې لپاره کاندیدان د میزان تر 15 وخت لري چې د ځان په ګټه کمپاین وکړي. میرمن بادغیسی وویل چې د انتخاباتي مبارزو نننی ښه پیل د روانو ټاکنو په اړه خوشبیني زیاته کړې ده. لکه څنګه چې لیدل کېږي د محترمو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مقابلې په مختلفو ښارونو کې په شدت پیل سوي او روانې دي، څرګندېږي چې د کاندیدانو ترمنځ دا نن یو ډېر ښه پیل دی. د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28 کېږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر دفترونو په مکرر ډول حملې کېږي او د رپورټونو پر اساس تر اوسه 15 تنه کاندیدان وژل سوي دي. د کمیسیون مرستیالي وسیمې بادغیسی تایید کړ چې امنیت د بهیر په وړاندې لا اساسي ستونزه ده، خو پر امنیتي ځواکونو یې غږ وکړ چې د کاندیدانو ښه امنیت ونیسي. موږ تر اوسه محترمو کاندیدانو ته د امنیت په اړه د اندېښنې له امله کومه سپارښتنه نه ده کړې، خو له امنیتي ځواکونو غواړو چې ښه امنیت ورته ونیسي څو خلک پراخ ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له کاندیدانو غوښتنه کړې چې له داسې ویناوو دي چې په خلکو کې د قومي او ژبني تعصب پیدا کېدو سبب کېږي ډډه وکړي. د افغانستان ولسمشر په یوه اعلامیه کې ټولو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ټاکنو په دې بهیر کې د لاسوهنې ډډه وکړي. حکومتي چارواکي حق نه لري چې د یو کاندید د ملاتړ لپاره له خپل صلاحیت کار واخلي یا د حکومت مال مصرف کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې په غزنی کې به د امنیت د خرابوالي له امله انتخابات نه کیږي. مخکې داسې ټاکل سوی و چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په ورځ به په ټول افغانستان کې 2000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي وي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو په ورځ به د رای ورکولو تقریبا 15000 مرکزونه پرانیزي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا هیڅ کاندید نسی کولای چې پر خپل انتخاباتي کمپاین ته $10,000 زیات پیسې ولګوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د نورستان چارواکي وایي په دې ولایت کې په ګڼو ځایونو کې د برېښنا کوټونو امکانات شته او دوی مرکزی حکومت ته د 14 وړو او سترو بندونو درغولو لپاره وړاندیزونه کړي دي چې له دې جملې د 2 سروې هم شوي ده. په دې اړه نور راپور لسیمی روحلا انوري راکوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په هر اداره کې زیات داسې ځایونه شته چې پکې په ډېر اسانه او په لږ لګښت د برېښنا بندونه جوړېدای شي چې دوی د 14 بندونو لپاره مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی دی.
مونږ د 14 منځنۍ او لوی بندونو پیشنهادونه کړي دي. هغه کې یو د کفترخانې بندې، یو د شینګل بندې، او یو د منډول حوض دی، او یو د نورګرام د کلګوشت بندې.
علی ویل یادو 14 زینو څخه یې نورګرام ولسوالۍ، د کلګوش او د واما ولسوالۍ د کفترخانی د بندونو سروې شوه ده.
نورګرام د کلګوش اساسي سروې شوه او د روان کال په بودیجه کې $1,500,000 اچول شوی چې د دې ډیزاین وشي. نو امیدوار یو چې د وزارت ابو برق لخوانه دغه ډیزاین زر تکمیل شي چې په هغه باندې عملا د کار لپاره امکانات برابر
او د کفترخانی د بند سروي هم تکمیل شوي.
هغه وایي که چیرته په کلاګوش کې بند جوړ شي نو د برېښنا د تولید ترڅنګ به زیاتې للمي ځمکې هم خړو بکړي.
تقریبا خپله دا د کلاګوش برېښنا بند چې کم جوړیږي د هغې ظرفیت د سلویخت و نپورت تر شپیتی میگاواته پوری گنجایش لری او یوازی ده برق ده پار نه بلکه ده لغمان ولایت مربوطاتو که دیر لوی دشتونه با پده بانی آبادیگی.
انجینر محمد ابراهیم وای نورستان که پیشنهاد شوی ده اوبو او بریخنا بندونه جور شی نو ده یاد ولایت تر سنگ بایی گتا گوانده ولایتونو تا هم او رسیگی.
نورستان که ده ډیمونو جوړولو یا د بند جوړولو فرصتونه ډیر دي کو چرته دلته دولت بندونه جوړ کړي نورستان ته به هم برق ورکول شي او نور ګاونډو ولایتونو ته به هم برق ورکول شي شاړې ځمکې به آبادې شي او ډیرو په لکونو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
د یادونې وړ ده چې په پارون کې دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي دواړه یې نږدې دوه میګاواټه برېښنا تولیدوي چې ورسره په سلګونو د هستوګنې کورونه رڼا شوي او د دولتي دفترونو د برېښنا د نشتون ستونزې هواره کړې ده. پخوا به د دولتي دفترونو د برېښنا مشکلات په ډیزلي برق حل کېدل او هر کال به هر دفتر په لکونو افغانۍ په تیل ورکولي.
په نورستان کې د کلګوش او کفترخانې بندونو سروې شوې. له رغاونې به بیا رغاونې ته مخه کړو. د سالنګ د لوی لار ګڼ مسافر او ډریوران اندېښنه لري چې دا مهمه لار که چیرته ژر تر ژره ونه رغول شي په ژمي کې به دوی له خورا ستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش راپور لري.
د سالنګ لوی لارې د تخریب شوو او ستونزو په خاطر یو شمېر مسافرین او ډریوران شکایت او اندېښنه لري. د دې شکایت کوونکو اندېښنه دا ده چې د واورو موسم را نږدې شوی ده، خو په دې حال کې د سالنګ لوی لارې سړک د خرابې له کبله ډېر صعب العبور شوی دی.
زمونږ شهر آسان ده، سهار وختي سالنګ ته راغلي مانځمال او ټوله ورځ م سالنګ تېره کړله. لاره ډېره زیاته خرابه ده، اول ګیر کې روانې دوم نسو ورکوي، بیخی کند کپره ده. حکومت نه زمونږ دا خواهش ده چې دا لاره زر تر زره جوړه کړي او دین بعد واور را روانه ده، واور کی بیا کار نکیږي. مونږ پرون سالنګ تر غلی دا ننم دوه مورز ده.
په دې حال کې د پروان ولایت سیمه ایز حکومت وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره د فواید عامه وزارت لخوا کار پیل شوی دی. د پروان ولایت د سکتوري مشر طاهر احمد
که مو 10 کیلومتر سرک به طرف سالنګ شمالی و دام به طرف سالنګ جنوبی دولت دمزمان دولت ترمیم است که در دو ماه آینده ما میتونیم که این سرک از این حالت یکی از حالت بکشیم.
د پروان ولایت ځینی مدنی فعالان و پدی باور دی چې د سالنګ لوی لارې ترمیم او بیا رغونی پروژو د نواقص او بی کیفیت ستونزو سره یو ځای دی. د هغوی په وینا ځکه چې په دې پروژو کې مصرف ډیر راځي خو مګر ډیر دوام نه کوي او زر خرابولو سره مخامخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو په خپله پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې دشتینې مځکې دولتي مځکې چې دي هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مځکې یوه نمره له دیو نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خال بچیان دي. نو سیزه خو به ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هرزو واوري. السلام
وکمندار خبرې کوم د خوست ولایت نه. زمونږ خدا د خوست ولایت کې د کلاندر ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه دې ولسوالۍ ته نه دي شوي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه شوي.
سیف الله احمد کابل د ارزان قیامت نه مې تاسو ته اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ارزان قیامت کې د پولیسو یا د ترافیکو سره ډېر زیات په آزاد یو او ډېر اجل څومره زر کېږي ما پیغام نشر کوي. دلته په خلکو باندې چرایانو چرایانې بندې کړې دي، په چرایانو کې تیږې ایښې دي. کله یو چرای را باندې بنده کړي، کله بله را باندې بنده کړي. زه نه پوهېږم د دولت هدف څه شي ده، د لارو بندولو کې دوی مطلب څه شي ده. خلق دی بازار کې آزاد کار ته پرېږدي، موږ ډېر زیات تر په آزاد یو، په دې شکل باندې خدای قرآن جوړ کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. په متحده عربي اماراتو کې د آسیا جام د کرکټ پایلو روانه ده. د بنگلاديش او هند ترمنځ تر دې دمه په 15 شوورونو کې بنگلاديش 168 منډې جوړې کړې دي. 15 لوبغاړي یې سوسیدلې دي. داس د بنگلاديش د پایل لوبغاړي 100 منډې جوړې کړې دي او نه دي سوسیدلې. اوس یو نړیواله مسله د اسرائیل سره هم پر ایران تور لګولې چې د اټومي وسلو پټ مرکزونه لري. بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبل کې په دې اړه څرګندونې وکړې، خو ایراني چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبل ته د وینا پر مهال د ایران په پلازمینه تهران کې د هغو سیمو تصویرونه وښودل چې دی وایي پټ اټومي فعالیتونه پکې روان دي. په دې تصویرونو کې هغه ساحې چې د نتنیاهو په وینا د اټومي وسلو پټ زیرمتونونه دي په سرو ویکتورونو په نښه شوي وو. نتنیاهو ادعا وکړه چې په تهران کې د غلیو مینځلو یوې فابریکې ته نږدې د تورقزآباد نومې ناحیې په یوه ودانۍ کې شاوخوا 300 کیلوګرامه راډیو اکټیف مواد ساتل کیږي. هغه څرګنده کړه چې د اسرائیلو د څیړنو له مخې د نړۍ له لویو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې سره سره ایران لا هم د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. تهران د دې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. پر اټومي وسلو د څار نړیواله اداره د صلاحیت لري چې هر مشکوک سیمه تفتیش کړي. خو د دې ادارې چارواکو پر لپسې ویلي چې د دوی د څیړنو له مخې ایران د اټومي موافقې مواد رعایت کړي دي. نتنیاهو د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلې غوښتنه وکړه چې دا ساحه په ځانګړو وسایلو سمدستي تفتیش کړي. د دا غوښتنه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تکرار کړه. د عمومي اسمبلې پرونۍ غونډې ته په وینا کې نتنیاهو ادعا وکړه چې ایراني چارواکو له دې مشکوکې اټومي ساحې د اټومي وسلو د اړوندو موادو ایستل پیل کړي څو شواهد له منځه یوسي. ایراني چارواکو دا ادعا رد کړي. د ایران دولتي خبري اژانس فارس د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمی له قوله وایي چې نړیوال به پر دې ډول جالي بې معنا او غیر ضروري ویناو او نندارو یوازې په لوړ غږ وخاندي. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا ویلي دي چې باید د اسرائیلو د خپل اټومي پروګرام په اړه نورې څېړنې وشي. هغه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې هیڅ راز ننداره نشي کولای دا خبره پټه کړي چې یوازې اسرائیل په دې سیمه کې د اټومي وسلو پټ او نا اعلان شوی پروګرام او د اټومي وسلو زیرمتون لري. ظریف زیاتوي هغه وخت را رسیدلی چې اسرائیل باید د خپل غیر قانوني اټومي پروګرام دروازې د نړیوالو مفتشانو پر مخ پرانیزي. نتنیاهو ایران د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن ګڼي او په خاطر دې هم د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه داسې څرګندونې کړي. هغه په 2012 کال کې هم عمومي اسمبلې ته په وینا کې د هغه اټومي بم یادونه وکړه چې د په وینا تهران جوړ کړی او د خپل دې ادعا لپاره کارټوني تصویرونه هم خودل. په اپریل میاشت کې نتنیاهو ادعا وکړه چې د پلازمینې تهران په یو بل سیمه کې د پټو اټومي وسلو د یوې ساحې د اړوندو اسنادو یو لوی آرشیف ورسره دی. نتنیاهو هغه مهال یادونه وکړه چې د دې اسنادو ډیره برخه له هغې ساحې څخه ایستل شوې دي. د ایران حکومت هغه مهال هم دا ادعاوې رد کړې وې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلی د آسیا د نړیوال د آسیایي جام د کرکټ لوبه داس روانه ده چې په شپږ ډیر سوورونو کې بنگلاديش 103 پته منډې کړې دي. 15 لوبغاړي یې سوځېدلې دي او اوس هم د درو کمرو نوی موبایل بازار ته وړاندې شو. په دې اړه تفصیل اسمت سروان درکوي.
سامسونګ کمپنۍ خپل یو نوی موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل په شاتنې برخه کې د سیلفي عکسونو لپاره درې کمرې لري چې 24 میگا پکسل دي. د سامسونګ د ګلیکسی ای وی موبایل د دې کمپنۍ د متوسطې درجې موبایل دی، خو کمره یې خورا پرمختللې ده. د دې بل کمره 8 میگا پکسل ده، خو اصلي کمره یې 24 پکسل ده او دا یو په تیارې یا تت ځای کې د عکاسۍ لپاره مناسبه ده. د ګلیکسی و ایک بل کمره 15 میگا پکسل ده، خو ژور سنسر لري. د دې لپاره چې نن سبا د سیلفي عکسونو مینوال زیات دي، سامسونګ د دې موبایل سیلفي کیمرې ته زیات پام کړی دی او هغه 40 پکسله کړی دی. دا کیمرا ال ای ډی فلش لري چې په تت ځای کې ښه کار کوي. د دې موبایل نورې ځانګړتیاوې د سامسونګ د متوسطو موبایلونو په شان دي. اندروید 8، پروسیسر 2.2 گیگا هرتز، رم 4 گیگا بایت او داخلي میموري 2300 میلی امپایر ده. سامسونګ کمپنی وایي دا موبایل به په تورو، ګلابي، شنو او ژیړو رنگونو کې وړاندې کړي.
له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سر ته ورسېد. البته د کرکټ په اړه به دا معلومات تر سره شریک کړو چې په عربي متحده اماراتو کې د آسیا د کرکټ جام لوبې فائنل د بنگلاديش او هند ترمنځ روان دی او تر دې دمه د بنگلاديش 500 لوبغاړي سوځېدلي دي، 130 پته منډې کړې دي. او دا خبري مجله مهم دومره به بل خبري مجله سید سمی عباس وړاندې کوي. عباس صاحب، سټوډیو ته خیر راغلی.
تشکر احمد، شبر خسته نباشین. سلام و شام.